السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پښو ځای پسې ګرځي، خو باید ګاونډیان اډې ورنه کړي.
موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هېوادو شغ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویر لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه لا هم ژوند ګواکي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخ کې ماین فرش ده او د ما د کور مخه نه پاکیږي؟ دغه تمه توقع لرو چې دا لارې پاکې شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهرې پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوي. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه مودې ته راواړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هېوادو د امنیت خرابېدو سبب نه شي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیري دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستی وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 5 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیې بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقرې واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیتد پریس اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې 1 کال پټ تیر کړي څو سویډان ته ونسپارل شي. په سویډان کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم 2 کاله مخکې دا تور لغوه کړ. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 80 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی د چینن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نامیبیا د سکاتلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوي او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنگټن وایي چې د سیمې له هیوادو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکاو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې پوځي حضور ولري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوري ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو چغ وکړ چې د لویدي ځواکونو ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستان منځنۍ اسیا ته لار ونکړي او لویدیز هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو چغ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړې شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر 6 میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم داسې په سیمه کې له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانې دي چې د هوایی دهلیز هم داسې پرانیستې پریشتي. امریکا او ناټو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې 8 بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 سر تر 2 سر پورې وسلوال لري، خو په لنډ وخت کې ممکن دا شمېره لوړه شي. د داعش یو شمېر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولې چرخي زندان هم خوشې شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
و موردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان ګاونډیان باید بیرته په دې سیمه کې ناټو او امریکا ته د پوځي حضور لپاره اډې ورنکړي. دا اندېښنه سرګی لاوروف پرون د تهران غونډه کې مطرح کړه. ایرانی چارواکو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر ویل ک چیرته بیړنۍ هڅه ونشي د افغانستان ستونزې به گاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوښ دی او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې اړیکې درلودې، اوس ولې اندېښنه لري؟ د ایران د چارو له کارپو احساس ستانگزی څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له هغه وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا هغه کسان چې معتدله دي، هغو سره رابط نور هغوی دعوت هم کړل او دغه رابط شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویره لري. که تاسو پام کړئ، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بېرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللې؟
دوی خود ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، له ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کوی سي بدل سي، طالبانو سره کوی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت مخکې سي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت خبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران ته دوی وسلي وو هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللې چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بل خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنکړه او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښئ چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نشي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک هغوی په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه مقاومت ته باید حمایت شي. د رابطاس حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هیڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی کېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نور نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیات غته متوجه نه ده؟ ایران ټوله مهم شی په ایران کې اوس خپل د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو دې لپاره د ایران چارواکي حڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت خپل داخل کې هم خلک آرام او ساتیت هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو د حکومت د ایران د حکومت د اړیکو په ارتباط نو ځکه لږ احتیاطه کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکی عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې د تهران پر اندېښنو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
سموکاګ له ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د مقالو او تبصرو غورچان اورو چې همکار مو مجیب حبیبزی چمتو کړي.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته لیکنه کړې. ورځپاڼه زیاتوي په پام کې به چې غونډه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري افتتاح شي، خو د ځینو ستونزو په دلیل د ولسمشر لومړی مرستیال غونډه پیل کړه. د چهارشنبه په دغه ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې د هغوی تر حاکمیت لاندې له افغانستان څخه به د نړۍ هیڅ یوه هیواد ته ګواښ رامنځته نه شي. مطلب کې راغلی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په فکر اړتیا ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت چې د ټولو اقوامو مؤثر او دوامداره ګډون پکې وي رامنځته شي. د افغانستان په تړاو د ایران په ناسته کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون درلود. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په آنلاین ډول دغه غونډه کې ګډون وکړ، خو د طالبانو چارواکو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. ستارز اند سپایس ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې له کابل هوایي ډګر څخه د تخلیې له ختمېدو کابو دوه میاشتې تیریږي، لا هم 200 امریکایان او زرګونه افغانان په دغه هیواد کې بند پاتې دي او بهر ته د وتلو غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د هغه هیواد کانګرس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هڅه کې دی ټول افغانستان څخه د یو سلو شپږ نوي امریکایي وګړو د وتلو زمینه هواره کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې زرګونه زیانمنېدونکي افغانان لا په افغانستان کې پاتې دي او په دې تمه دي چې د مهاجرت د ځانګړو پروګرامونو له لارې بهر ته ووځي. په مطلب کې راغلي د پینټاګون چارواکي په دې دلیل په کانګرس کې د سناتورانو تر نیوکې لاندې راغلي چې له افغانستان څخه یې د تخلیه پروګرام ته دوام ورنه کړ او له امله یې امریکایان او د هغوی افغان همکاران دغه هیواد کې بند پاتې شول. امریکایي چارواکو استدلال کړی که د اګست له 1 نیټې وروسته په افغانستان کې پاتې وای د طالبانو لخوا د امریکایي ځواکونو په وړاندې به د حملو ګواښ زیات و. د ټایم مجلې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلې دي چې اوس افغان نجونو د زده کړې نوې لاره غوره کړې ده. د مجلې په لیکنه چې له افغانستان نه د بهرانیانو له وتلو وروسته زرګونه نجونې او ښځې د درس او کار له حق نه محرومه شوي او دوی خپل راتلونکي او د زده کړو دوام بې ثباته ګڼي. د لیکنې په دوام کې لولئ چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په کابل پوهنتون کې له 20 محصلانو نیمایي نجونې وې. د ټایم په لیکنه متحده ایالاتو په 13 کلونو کې د نجونو او ښځو د زده کړې په برخه کې په افغانستان کې کابو یو میلیارد ډالر مصرف کړي او د نوي افغانستان د جوړولو لپاره هیله زیاتې شوې، خو اوس محصلانو ویلي چې هیله یې د لمنځتلو په حال کې دي. له دې سره سره اوس ټایم وایي چې آنلاین زده کړو د افغان نجونو پام ځانته ور اړولای. د مطلب په دوام کې راغلی چې سلګونه افغان ښځینه زده کوونکو او محصلانو په کالیفورنیا کې په یو غیر انتفاعي پوهنتون کې نوملیکنه کړې ده. په کالیفورنیا کې د خلکو د پوهنتون یا پیپلز یونیورسيټي بنسټ ایښودونکی شای رایش ټایم مجلې ته ویلي چې د افغان جونو د اړتیاو په پام کې نیولو سره یې د زده کړې دا پروګرام پیل کړی. له دغه پوهنتون څخه د نړۍ په سطحه 100,000 محصلین د امریکا په تحصیلي معیارونو له زده کړو وروسته فارغ شوي دي.
د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو او پخوانی حکومت لخوا ښخ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي. دوی له طالبانو او نړیوالو موسسو غواړي چې د ډاډا تګ راتګ لپاره یې لارې ورته پاکې کړي. څه موده وړاندې د هیلو په نوم یوې موسسې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې به افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک کړي. دا خبره هغه مهال وشوه چې د دغې موسسې مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په همدې تړاو خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کندوز نه زموږ د خبریال راپور ته.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې په تیرو 2 لسیزو کې د جګړې ښکېلو لورو د یو بل د ورتګ د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه ښخ کړي وو چې لا هم ښخ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محب الله عمرخیل آزادۍ راډیو ته وویل
اوس فعلا د چاردرې اکثره سرکونه دي په مینو فرش دي خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه ځای مزه هغه چې وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په مینو باندې الوتې دي ما څه ګناه کړې ده چې زما د کور په مخکې مین فرش ده او زما د کور مخه نه پاکیږي او ما ته وایي چې له کوره مه راوزه خو له دنیاوالو نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه مینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي.
دیرش کلن عامر خان د کندز د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغې یو پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي.
قبلا کې پایم قطع نه بود زندگی خوب صحیح بود، پایم کې قطع شد بېخې زندگی تلخ شد.
پښه مې چې نه وه پرې شوې ژوند مې ډېر ښه و، خو کله چې د ماین په چاودنه کې پښه مې پرې شوه نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نه شي.
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اندې څارویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې، جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول. نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی ځای پر ځای کړي وو، یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو، باید هغه راټول کړي او هغه خونساک شي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسېږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کیږي.
د اسلامی امارت د ماین پاکی موسسې سره په همکارۍ باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولی ده. نو انشاءالله چې په کومو ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي دغه به د هغه کوي راباسي او خونسا کوي، خلک تشویش نه کوي. انشاءالله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي.
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو راهیسې د خونړیو جګړو ډګر و چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هره ورځ د افغانانو ژوند ګواښي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا مرګ ژوبله هغه وخت وشو چې د منع شوې افراطي ډلې تحریک لبایک پاکستان غړیو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي. په دې اخوډب کې مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې، چارواکي په اړه څه وایي، په دې اړه راپور د احمد شیبرناورو.
د پنجاب د پولیسو یو ویان وویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخ پورا پر لوی لار پر نشته وشوه. د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره څنګه ماشیندار وو چې پر هغه امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړي چې مظاهره چانه سرل. ریوټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لږ تر لږه څلور افسران وژل شوي او حد اقل 233 تنه نور ټپیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان ویندویانو هم د دې ډلې د یو شمېر فعالانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو کره شمېره یې نه ده ویلې. د دې اسلامي ډلې چې فعالیت یې بند دی، په زرګونو پلویان د جمعې له ورځې را پدې خوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو له امله چې بې فرانسوي تنظیم مجلې خپره کړې وو، د پاکستان تر ټولو مستحمه لویه لار بنده کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زنداني مشر دې خوشي کړي. له څو ورځو نشتو وروسته چې تېره اونۍ پکې د پولیسو درې افسران هم وژل شوي وو، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې دې په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به دوی میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولی شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړي خبرداري ورکړ چې لسیمه ووسی. دا د دې ډلې درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2018 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلی ابدو لومړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او په روسه ښکارې هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چیرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرین ټرانک روډ شاوخوا لارې بندې شوي دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتګ پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
پنړی کې ستیریږي
او ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا لریاکشن د آسیا تر اوسترالیا میر
ما ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږ د دغه خبرونې د پایښې بوته نږدې شوی یو او سم لند خبرونه اورو. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو پکې ګډون کړی و. په دې ډله کې ډیری د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان مخاطب کړل او ویل چې د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه دې ته راوړو چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید ګاونډیانو ته ګواښ پېښ نه کړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستلو سربېره شکایت لري چې د پاکستان لوري ته د تیرېدو پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخېږي. د اوکراین پوځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین